په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستان او زاجملن مو یو اربیا هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کو د افغانستان او نړۍ خبرونه لسفي ولستنګ زیناورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. په بل خبر کې اوري چې جمهور رئیس اشرف غنی د افغان حکومت د استازي او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او د امریکا پوز پرون وخم ویل متحده ایالاتونو او ملاتړی پیراخ او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو شپاړس هوایي بریدونه کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ښاغلی غنی د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې اس سی او سرمشري د تپوینا کې ویل تروریستان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه یو زیات شمیر افراطي وسلوال د افغانستان له قلمرو څخه د سیمې د بې ثباته کولو په مقصد کار اخلي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. مغل چین، روسیا او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جیوپولیټیک قدرتونه دي پر همکاري حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د تروریزم او هم د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر رسیدو په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې دې ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په بل خبر کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې وایي ولسمشر غنی په اوفاق کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو ټینګار وکړ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازیو تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې. لمبلی خدای افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړیو د سولې پورستوي خبرو انتقاد وکړ او وی ویل چې حکومت نتیجه به ورنکړي. د خلکو استازیونن په عمومي غونډه کې ویل چې د سولې تر خبرو مخکې باید د اوربند مسله یقیني شي او وایي ځکه چې وسلوال طالبان هم د سولې خبرې کوي او هم د افغان پوجانو پر ضد جګړه کوي. تیرونه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت استازیو او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې وشوه چې نړیوالو توت هرکلای ترې وکړ. او رسته خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال نړیوال شلاوریز جام ته د غوراوی په سیالیو کې له دوه بریا وروسته سبا له کوربا سکاټلند سره لوبه کوي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري. افغان لوبغاړي په خپل وروستۍ لوبه کې د جمعې په ماښام د عربي متحده اماراتو لخوا د 15 منډو هدف په دوه وکټو پوره کړ چې د شهزاد محمدي څلور اویا منډې پکې غټ رول لري. د 2014 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې ترسره کیږي د غوراوی پړاو شپږ لومړي ټیمونه ورته لایشی. بیا هم خرغلی د امریکا پوز پرون ماښام ویل متحده ایالاتونو او ملاتړیو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو شپاړس هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د بایجی، فلوجا، حبیبیه، حدیثه، مخمور، موسل، سنجارو او تل افر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری شوې. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحزکا، حلب، رقه، عینیسا، کوبانی او تعبیز ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. له دې سره په یو وخت په یمن کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل شوي دي. یمنی چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان شوي هم دي. یو ساعت وروسته له هغې چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او تعز په ښارونو کې هوایي بمباری وکړي په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان شوی دی. چارواکي وایي په دې ځایونو کې مځکنۍ جګړې هم روانې دي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تېرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانیستل دي چې د قحطۍ سره مخ دي. چارواکي وایي هوایي بریدونه وروسته له هغې وشول چې شیعه، حوثي وسلوال او ملاتړي په سیمه کې له خپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل شول. عیني شاهدان وایي یو برید د حوثي یاغیانو پر یو پوځي کمپ شوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان شوی دی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت دی هم بمباری شوی دی. دا ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې ورستی توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې ترې دوام وکړي. روسي توافق ته د لپاره د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو امریکا، برتانیې، روسیې، فرانسې، چین، جامعه جرمني مهلت تیرش په پای ته ورسید خو خبري اوږدې شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزي په حاشیه کې ویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. پوتین پر ایران د بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه باید لرې شي، خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو بندیزونه په مجموع کې ژر تر ژره لرې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هره موافقه کې باید امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای، ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پرېکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د یوکرین پر ولسمشر پیترو پروشینکو غږ کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوی بلتون پالو ته قسمي کورواکي یقیني کړي. د یوکرین د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي درې وړو مشرانو پرون په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې. په بیان کې راغلي اولاند او مرکل سپارښتنه وکړه چې د یوکرین ولسمشر دې په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او همداراز خاص ټینګار یې کړی چې په اساسي قانون کې د یوکرین څو ولسوالیو ته یوه ځانګړې کورواکي تضمین شي. په مینس کې د فبروري میاشتې د سولې په لاسلیک شوي دونکې د لوهانسک او دونیتسک سیمو په ځینو برخو کې د دریو کلونو لپاره د موقتی کورواکۍ تضمین غوښتنه شوې وه. خو د ولسمشر پروشینکو د اصلاحاتو په مسوده کې یوازې د هغه اوسنی قانون یادونه شوې چې د دریو کلونو لپاره بلتون پالو مشرانو ته پر سیمې د واکمنۍ د دورې ضمانت کوي. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت د هغې نوې طرحې په اړه رایه ورکړي چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېیمه قرضه ورکوي څو له یورو زون څخه د دې هیواد د وتلو مخنیوی وشي. په نوې طرحه کې د تقاعد په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د صدراعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټولپوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوي چې نن به د یورو د چلند په حوزه کې د شاملو هیوادونو د مالي وزیران هم د دې طرحې په اړه خبرې وکړي او همداراز د یورو زون د حکومتونو مشران به د یک شنبې پر ورځ دغه بحث وکړي او ورپسې به د ټولې اروپایي ټولنې سرمشریزه جوړه شي. سیپراس تر 2013 میلادي کال د یونان د پورونو د ستونزې د حل لپاره د کم شپېته میلیارد ډالره پور غوښتنه کړې ده. پور ورکوونکو دوه ځلې مخکې له دې هم د یونان د مالی ژغورنې د پلان په ترڅ کې چې 15 کاله مخکې پیل شو د هیواد ته 223 میلیارد ډالره پور ورکړی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د روسیې په وفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د منځنۍ آسیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت د ډلې یادایش ته ګواښ ته خپرېدو په اړه توده بحثونه شوي دي. په یو بل رپورټ کې به مولدې خبر کو چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولی دی. د هند او پاکستان صدر اعظمان تر اوږده ځنډ وروسته د روسیې په وفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په حاشیه کې سره ولیدل او په خپلو کې په یو لړ مسلو سلا کړې ده. تایلند شاوخوا سلی غور مسلمانان له دې هیواده په زور ایستلي دي. او دا بام واورې چې ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار هم په دې خبرونه کې ځای شوی. البته د لومړۍ برخې تکراری ورپسې د دویمې برخې تکراری په بل خبرونه کې اوري. د روسیې په فخر کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې منځنۍ آسیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ګواښ ته خبرېدو په اړه بحثونه شوي. د روسیې په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شاملو هیوادونو د افغانستان په قلمرو کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان ولسمشر او نور مشرانو د دې ستونزې د حل لپاره د سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. احمد تکل په دې اړه یو رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسیدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې دې ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانوست. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي، خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د په تېره یوه لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تېره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بېله شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpalo hewadun razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de simi nor hewaduna be sabata kri mugbayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doy la muk sara aw de afghanistan la hukumat sara kum siyasi stunza na lari khud doy plan lari che zamuk sima be sabata kri. د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غني همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د قربتو په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږه غل ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپګنوي اوریدل شي. افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې. د دې ګوند رهبری شورا وایي د دې ګوند مشر د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي ناوړه وضعیت ته په کتو د ملي والی حکومت د رهبرانو استعفا غوښتي وه. د دې ګوند غړي وایي په افغانستان کې د یو مثبت بدلون لپاره به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ګوند غړو غوښتل امن اعظم ګډوډ او د خلکو ذهنیت خراب کړي. په اړه خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشران وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ګوند رئیس بسم الله شیر د کابل ښار په دویمه امنیتي حوزه کې توقیف کړی دی. د دې ګوند مشرتابه پلاوی د جمعې په ورځ د یادې حوزې مخې ته ولاړ او ویلي چې بسم الله شیر د هیواد د روان ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت پړه پر جمهور رئیس او اجرایي رئیس اچوي. د همدې له امله د تېرې شپې راهیسې توقیف شوی دی. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند مرستيال محمد حسین حمیدی وویل د قانون لمخې اعتراض او انتقاد د هیواد د هر وګړي حق ده او که حکومت غواړي چې دغه غږ غلی کړي دوی به د حکومت پر ضد پراخ مدني حرکات پیل کړي.
دلیل همیز که ما حق ملت افغانستان از رهبرای وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه
دلیل داده چې موږ د ملي والی د حکومت لمشانو د افغانستان د خلکو حق غوښتای. کدا توقف ادامه ولري موږ به تحسن وکړو او په ټول هیواد کې به خپل دفترونو ته خبر ورکړو چې په پراخ مظاهرو لاس پورې کړي.
د دې ګوند د غړو په لاسونو کې یو تبلیغاتي لوحه هم لیدل کېده چې پرې لیکل شوي وو موږ د افغانستان د خلکو د مخپزیاتیدونکو قربانیو له امله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د استعفا غوښتونکي یو. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند لسمو دی راهیسه په خبري ناستو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وای بیان او انتقاد کول د هواد د ټولو ادباو حق دی، خو له دې حق څخه باید له قانون سره سمه ګټه واخیستل شي. د کابل د امنیه قماندان ویاند عبدالله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي اسلامي افاق ګوند غړو د شپې ناوخته هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه د حکومت پر ضد خلک راوپاروي.
اول ساعت 12 شب گذشته غزنی پولیس کابل د سایه کارتی پروان متوجه یک گروپ افراد میشن که
دوی وای د 13 شپه د 12 بجو په شاوخوا کې د پولیسو غزما یا شمیر خلکو ته متوجه کیږي چې وسلوال دی او پوسترونه نصبوي. دغه وسلوال له پولیسو سره نخته کوي چې دا په خپل یو جرم دی. پولیس د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې دا حرکتونه د قانون په چوکاټ کې وي. کارپوهان وای بیان او انتقاد کول د خلکو حق دی. که چیرې کوم څوک له دې حق ناوړه ګټه واخلي او حکومت پر ضد عمل وکړي، په کار ده چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت وای په دې حق له څېړنې روانې دي او نتیجه به ډېر ژر خلکو ته ورسول شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به اسدالله لودین ته غوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته یې کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د اسلام آباد ناستې او په دې اړه راټوکېدلو هیلو ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې د سولې په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې اوربان د هیواد د سولې دښمنان افشا کولی شي. په سرمقاله کې راغلی چې د سولې په اړه په وروستۍ ناسته کې د طالبانو غوښتنې د بندیانو خوشې کول، له تور لسته د دوی د نومونو ویستل، د بهرنیو ځواکونو وتل او په اساسي قانون کې بدلون وو. سرمقاله لیکونکي ویلي که د حکومت او طالبانو هدف له دې غونډې څخه د سولې خبرې وي، نو باید په راتلونکي غونډه کې په یو موقت اوربان سلا وکړي. د ورسپانې په باور له دې سره به افغانستان د سولې ارمان ته ورسیږي او هم به هغه کړۍ افشا شي چې د پردې تر شا د سولې د خبرو مخالفت کوي. د سولې خبرې د هیلو او شکونو ترمنځ دا بیا د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې په 2015 میلادي کال کې دا افغانانو ته تر ټولو ښه خبر دی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شول. سرمقاله لیکونکي ویلي دا خبرې ځکه مهمې وې چې د عبداللطیف منصور سربیره پکې د طالبانو یو شمېر بانفوزه اشخاصو ګډون کړی و. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو د دې ناستې په اړه یو شمېر پوښتنې هم راولاړې شوې او له دې ډله یوه دا ده چې ولې په دې خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر استازو ګډون نه و کړی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو په وروستۍ غونډه کې موافقه کړې چې د وړکي اختر په ورځو کې به اوربند کوي. په دې مطلب کې د اوربند لپاره نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د مطلب لیکوال بیا ویلي چې د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر دوه غړو قاری دین محمد او ملا عباس هم ګډون کړی وو. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د پاکستان د مری غونډه د سیاسي راتلونکو لپاره یو ښه ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې د مری خبرې له نورو پخوانیو خبرو سره توپیر لري، هغه دا چې دا خبرې رسمي وي او طالبانو هم خپل حضور پکې رد نکړ.
د هند او پاکستان صدر زمان تر اوږده ځنډ وروسته د روسیې په وفاق ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سیمه ییز سازمان په حاشیه کې سره ولیدل او د دوه اړخیزو سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران وایي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د تروریزم وروستي فعالیتونه په کلکه غندلې دي. په دې اړه به له پېښور نه د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
هندو پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم غندلې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره په ګډو همکارۍ او همدارۍ دواړه هیوادونه د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ په بیرته پیلولو سلا شوې دي. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم نور شریف او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ په غلي دینه کې شوې چې د جمعې پر ورځ د روسیې د وفا په ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ دغه ملاقات په دوستانه فضا کې ترسره شو چې په دوه اړخیزو اړیکو سربېره پکې پر ځینو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وشوې. په دغه ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو جګپوړي دولتي چارواکي هم موجود ول. خو د غونډې په پای کې صدر اعظم نواز شریف او نریندر مودی له خبریالانو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د غونډې په پای کې د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سکرترانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دغه ملاقات ګډه اعلامیه خپره کړه. وی ویل د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجودې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری په دې اړه وویل،
پاکستان هیز ا کلکټیو ریسپانسیبلټی ټو انشور پیس.
د وی هندو پاکستان پر دې تلاشي وی چې د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجودې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. دواړو مشرانو د تروریزم ټولې بڼې په کلکو ټکو غندلې او د جنوبي اسیا څخه د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره په خپل منځو همکاریو سلا شول. په عین حال کې د هند بهرنیو چارو سکرتر جیس شنکر وویل، هند پاکستان د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو په پیلولو، د دواړو هیوادونو د کپ نیونکو بندیانو په خوشي کولو او د ممبئی حملې پیښې د تحقیقاتو په لړ کې په دواړو خیزو مرستو سلا شوي. نوموړي زیاته کړه، هند پاکستان پریکړه وکړه چې دواړو هیوادونو به د تروریزم اړوند مسایلو د څېړلو لپاره په نږدې راتلونکي کې په نوي ډیلي کې غونډه وکړي. د پاکستان او هند صدر اعظم په داسې حال کې پروسیه کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخته د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم کیږي. تر دې مخکې نواز شریف او نریندر مودي په وروستي ځل په 2016 میلادي کال کې په نیپال کې سره لیدلي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه د ماحول په روسیه کې د یو ټاکل شوي چې نوموړی به پر نریندر مودي سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او همداراز د چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. دوستانو، رپورټونه وایي چې تایلند شاوخوا 100 ایغور مسلمانان له دې هیواده په زور ایستلي. د تایلند د اقدام له کبله د بشري حقونو لخوا انتقادونه په ترکیه کې لاریونونه شوي. په ترکیه کې لاریون کوونکي وایي ترکی ژبي اقلیتونه د چین د حکومت لخوا ځپل کیږي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر نورو.
د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا پرون خبریالانو ته وویل هیواد یې د چین او اویغور اقلیت ترمنځ د شخړې برخه نه دی او پیکینګ ژمنه کړې ده چې له هغو اویغور مسلمانانو سره به چې له دې هیواده ایستل سوي دي ښه چلند کوي. د راپورونو له مخې د تایلند حکومت پرون شاوخوا 100 اویغور په زوره په الوتکه کې سپاره کړي او چین ته یې لیږلې دي. د تایلند د صدر اعظم په وینا چین تایید کړی چې له دې اویغور وګړو سره به عادلانه چلند کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په هغو اویغور مسلمانانو کې چې له تایلند څخه ایستل سوي دي ښځې او کوچنیان هم شامل وو چې نه یې غوښتل بیرته چین ته ولاړ سي. د دې ادارې لخوا په خپره سوې اعلامیه کې د تایلند لخوا د اویغور وګړو د اجباري ایستلو عمل د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بلل سوې ده. منشن میشت د اویغور وګړو نړیوال کانګرس د چهارشنبې په ورځ د دې خلکو په زور له تایلند د ایستل کېدو مخکې خبرداری ورکړې وو او په دې مسله کې د نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې وه. له تایلند د اویغور وګړو د ایستلو پیښه یوه اونۍ له هغه وروسته ده چې ترکیه د تایلند له حکومت سره له مذاکراتو وروسته 103 اویغور مسلمانان چې ډیری یې ښځې او کوچنیان وو ترکیه ته انتقال کړل. یو تایلندی جنرال ویلی هغه اویغور وګړي چې یو اونۍ مخکې ترکیه ته لیږل سوي وو تایید سوي ده چې ترکان وو. په ترکیه کې ځایي لاریون کوونکو له تایلند څخه د اویغور مسلمانانو د ایستلو د اقدام پر وړاندې د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته راټول شول او د ودانۍ شیشې یې ورماتې کړې. د راپورونو له مخې اویغور مسلمانان چې مخکې له ایستلو یو کال په تایلند کې وو په بد حالت کې اوسېدل. اویغور مسلمانان چې په چین کې اقلیت دي په سینکیان ایالت کې ژوند کوي او د چین د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي. د چین حکومت پر اویغور مسلمانانو تور پوری کوي چې په تاوتریخوالي کې لاس لري.
جوان
سری کسا پولیس وجل سوی دی
سکر سرسکر نه بجه سکر مریض داغی
آزادی
خزینه تسری جازه نور که چه دوی باش تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شریف
پوهنه
زمی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
کړی محکمې
له خوا آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نه اوري او وس هم د ایران د اتمی خبرو اترو موضوع اخلو ټاکل شوی چې د ایران د اتمی پروګرام پاړه نن د نړۍ د شپږو پیغلو هیوادونو او تهران ترمنځ خبرې بیا وشي او تر سبا پورې دوام وکړي. یو جګپولي امریکایي چارواکي ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبه تر ورځې پورې تمدید شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 5 دایمي غړو سربیره د ایران سره خبرې اترې به نن او سبا دوام کوي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمعه یو ډلې تور ولګاوه چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. پرمختګ مو کړای خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا 5 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره تیر شپه مهلت ټاکلی وو خو خبرې اترې اوږدې شوې. له دې مخکې یو ایراني چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلرې کېدو غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندیزو چې پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه باید لرې شي، خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لرې شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو له ګډونوالو څخه دی پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل لا هم داسې مسایل شته چې باید حل شي.
We're making progress. It's painfully slow as you
موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څنګه چې تاسو هم دی اونۍ پترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دوستانو خبرتی همه دا امریکا غد آشنا را دیو آوریده. خوزمو غگل آزاده را دیو ناوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ننګرهار د اچین لول سوالې څخه یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې ویلي دي نن شپه داعش حمله وکړه، زیات کورونه ته ور واچو چې خزي او ماشومان هم پکې سوي دي. دی وایي چې د خدای لپاره د دولت چیرې دي. دا هلمند مارجی زخر رحم الله مقدس ته راستولی پیغام کې وای اول سمشر نه غواړم چې دا شانګهای په غونډه کې د سیمې هوادونه وهڅوي چې د افغانستان سره د داعش پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. یو بل اوریدونکو د تاولال کوزی په نوم باندې لکندهار پر استولی اس ام اس کې پښتنه کړې ده چې د زمګو برق به څه وخت جوړیږي ل ګرمۍ وسو. او یو بل اوریدونکو هم چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې تیره شپه د قلات خار کې د تیلو یو پمپ ورخسته دی، مالی تاوان خلکو ته اړولی خو څوک پکې مړه یا ژوبل نه دی. دوستانو اوس هم صفی الله ستانګری ته ورسو او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشري ځکه د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو ټینګار کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 میلادي کال نړیوال شل اوریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې له دوو بریاو وروسته سبا له کوربه سکاټلند سره لوبه کوي. امریکا پوز پرون ماښام ویل متحده ایالاتونه او ملاتړی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې لپاره اهداف وشپاړس هوایي بریدونه کړي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. او د فرانسې ولسمشر او د جرمني ستر اعظم د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو غا کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوی بلتون پالته قسمي کورواکي یقیني کړي.
دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. ملالې بشیر تک وکړو د لویدیز ورسپانو ته یې کتنه کړې.
یو اس ای ټوډی ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ولورپور چارواکي د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د داعش هغه ولورپور چارواکي چې له طالبانو سره په لانجه اخته و د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوی دی. په دې حمله کې د جلال آباد ښار په جنوب کې له نورو سخت دریځو سره یو ځای شاهد الله شاهد هم ووژل سو. په دې ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د لومړي ځل لپاره خپل د لوړې کچې برید په اپریل میاشت کې وکړ چې پکې 15 کسان وو جلسول. د بی پیلوټ الوتکې برید د سه شنبه په ورځ وسو او په همدې ورځ د طالبانو استازیو د لومړي ځل لپاره له افغان هیئت سره په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو خبريالانو ته وویل چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په وجلسیو کسانو کې شاهد هم شامل وو چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویاند وو. او په دې برید کې یو بل په افغانستان کې د داعش لوړپوړی مشر ګلزمان هم ووجلسو. یو اس ای ټوډی ورسپانه لیکي تیر کال شاهد له هغه وروسته چې داعش سخت دریځ ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان د ویند په توګه له خپلې دندې ګوښه سو. وروسته بی بی سی راپور ورکړ چې پاکستانی طالبان ویلي شاهد الله شاهد د دغه کس خپل نوم نه و بلکې د اصلي نوم شیخ مقبول و. له دې مخکې په فبروري میاشت کې د داعش ډلې یو بل وړپوړی غړی چې له طالبانو جلا سوی او له داعش سره یو ځای سوی و د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل سو. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان راتلونکی او شذې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د خپلې تجربې په اړه لیکلی او وایي کله چې زه د لومړي ځل لپاره په فبروري میاشت کې د ناټو سره د دندې تر سره کولو لپاره افغانستان ته لاړم، ما د دې هیواد د تیرو 14 کلونو د پرمختګ په اړه په ډیر شوق سره ویل. د وال سټریټ ژورنال دا مقاله زیاتوي چې افغاني ټولنې ګڼ شمېر پرمختګونه کړي خو اوس هم ډیر کار ته اړتیا سته. مقاله په کابل ښار کې د قرآن کریم سوځولو په ناسم تور د قهرجنو خلکو لخوا د فرخوندې د وژل کېدو په اړه لیکي. مقاله د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې په حق له پښتنه کوي چې داسې وژنه په نور نړۍ کې څه معنی لري. مقاله وایي په داسې حال کې چې کابل د ناټو ځواکونو مرکز و، په دې ښار کې ګڼ شمېر ډیپلوماټیک ماموریتونه پر مخ ځي او داسې نور. په داسې ښار کې د دې پیښې رامنځته کېدل باید له امکانه لیرې خبره وای. مقاله وایي د داسې او پر نورو ورته پیښو سربیره هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې د ښځو لپاره کار کوي او غواړي د دې هیواد ښځې او نجونې زده کړه وکړي. مقاله د رازیې د هیلې څرک بنسټ یادونه کوي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې کار کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې ډېری ښځې یوازې کار نشي کولای ځکه چې د کورنۍ د غړیو اجازې ته اړتیا لري. او له همدې کبله دا یوه مهمه خبره ده چې افغان سړي په دې پوسټ چې د دوی د کورنۍ د ښځینه غړیو لپاره نور مواقع به ټولې ټولنې ته ګټه رسوي.
د د پکتیا سوداګر او شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سوداګر وایي د سوداګرۍ د ودې لپاره زمينه سازي نه ده شوې. په دې اړه به د داوود تپان راستولې څېړنیز رپورت واورو. ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لومړی برخه خبرېږي.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایهداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې ځي پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دي. ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی وو پخوا چې دلته پروژې تطبیق شوی نه دي. اول پروژه زموږ لرو د پارکش صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ. ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو چې تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګذاري کړي چې بدبختانه څه ده ځکه تر اوسه پورې په شپږ کالو کې څه دوی ته توضیح شوی نه دي. او بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده د کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده. کرزي صاحب هم وعده کړی وو ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړي موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو. ولې متاسفانه صدا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نظم نسازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سدا په کابل کې ځینې یو دوسل فابریکی دي چې په کابل په پارکش ناتی کې هغه سرمایه گذاری کړي ځکه چې دلته زمينه ورته برابر نه او دوی نو د دولت حمایه نه.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعده کوي او د کار څرک نه لګيږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
کموږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارکش ناتی کې برق وای موږ د وزارت نه څوره خوښونه کړي موږ د دولت نه څوره خوښونه کړي دي څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغه لیار ته ترانزیټ کړي دویم دې موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدو کړي بازار پیدو کړي مارکیټ درته پیدو کړي دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرور ولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه پله مخ لوړ شي.
زما نوم عبدالرحیم دی یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم یې اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورو راځنه یادوي د خبره والی صاحب یا هر څوک سره عزیز وکیل صاحب دره د غوړې سیمه داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژې به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړی ده جوړ کړی ده نه ده جوړ کړی. د موږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب سپکتیا ته راغلی ده د موږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مقرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی. او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړو او موږ سمور ورسد وستو وکړو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي. وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي.
پکتیا کې د د سرمایه گذاری پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپک پروژه جده چه باسه وی و همه بعض تقریبا سلور کال مخ یا پنزی کال مخ که شروع سوی متاسفانه به تعصب سر وایش در پروژه ترس بیره تطبیق سوی نده در بعض ستون دل که بلا
نموڑه دام وی دیر داسی پروژه شده چه دنور و آقو لپاره زمینه سازی گرنل کیگی او باید مرکزی حکومت ورته پاملرن اولیتی اداره په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابر شي. همدا خبره د پکتیا شمیر مدني فعالان او د چارو کتون کې هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمه پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلی شوې. مدني فعال او د چارو کتون کې سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلی شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سړک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور داسې غدي پروژې دي چې هغه اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سهي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لویې پروژې لکه د مشلغو بند د خاري اوبزازه سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جریبه ځمکه د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تعصب سره باید ووایم چې دغې مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اندي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه من فرشتنده میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دکتر صاحب رفیق مرا متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کم صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سببی که باعث متوسط شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث به وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علائم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شوکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش هم مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر خوردن زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونه به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن،
سیروز جگر
بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسط بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت‌های بالایی و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شوه. بعضی از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب وجود آمدن شوه. و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن این حالت میشه.
زنده باشین دکتر سیب. یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود مریض معاصر بودم، خود ما عملیات کردیم. من غیر از این معاصر ما کمندش بسیار ضعیفیم، میشه وقتگی شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
من درد مواصر چی مشکلهایی داره؟ کمر دردی داره؟ دیگه چی مشکلهایی داره؟ بعد دیگه به کدوم دردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه؟ بعدا دیگه مشکلها داره؟
تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدا گفتین که آیا سر دیگه قسمتهای عضو تاثیر داره، مثلا کمر دردی و یک دیگه تکلیف؟ بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمردردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیات که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا درده از باعث از او میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمردردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردهای لگن خاصره را بوجود داره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که درد ها میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
به همکاران سو بشن رو کنم الستاشی پلندن که چو سات روشه ده و نون سات روشه ده که نمال الحمدلله مصبه.
قاری صاحب سلام علیکم.
علیکم
خوب هستین؟ ساعتم خوب، روزتان بخیر، خوب هستین؟
بله پریشی خوب چنگه جو.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما، بفرمایید موضوع مورد بحث برنامه با وسیله است.
سلام نور علی کوم صاحب مرمت. سلام نور علی کوم دکتر صاحب، شو پوښتنه لرم غواړم د مواشر مبارکي چې کا جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د مواشر څو قسمه ده، دوه پوښتنه مې دا ده چې دا کایلو څومره خطرناک ده، او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه څه پرېز لري، او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې د مواشر چې دی ساري ناروغي خو باندې.
زنده باشین پښتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین ډاکټر صاحب به شما پاسخ میزن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل هسته، گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه می کنن، گازات تجمع می کنن، این اکثرا به شکل بادی اونا تصور می کنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیسته که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با این مریضی ساری نمی باشه. سوال دیگه تون، خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه اما قسمت های رگایی که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شه، و نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیس، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتای داره نداره؟
بله پریز چرا نداره، پریز شیسته که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن خود قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرد خوام سلامونه نیکیل و شکر روزین خوردین تاسی و دکتر سبومونی بدیهی لچرو حضور و
سلامت باشین. به امید که شما هم جور باشین. بفرمایین.
امانه نه دوی بشتنی لرم در مخترم دکتر سبسخه لومنه کسر اغلاس پسنه میده چیز در بعد مواصل چی بی دا مرد اویدیلی دی چوی دا هر انسانی لری که نه لری دا سنگ انساب بی او بل زمانی و اندوار بی تی بی یاده دا پشده شد دیر بده بده چاب دی لری هم اصلاح خود چاب دی ارتوائی بوده دکتری لحال نپایی زمان او بل دا دا مختل دا خود گود سخه دومر درکی دا اوسم ما سرلی دا دا غا علاج او که دا خسا موس دیر منان دوی بس بس روزه ولری خدای مستعرم د دعا فیله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگ هایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است یا در نزدیک مقعد از این کلکی دارند و انسان ها تمامش نمیتونند به تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعدادی که مناسب می باشند برش به تکلیف دوچار می شوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشند، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد برای این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود، تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچاری تکلیف شوند.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله، گفتین که درد همراه با درد میباشه، اما بسیار درد های شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد مینشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر میباشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود میباشه، اکثرا با بواسیری یک جا میباشه که چون او دردای بسیار شدید میداشته باشه، اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض میباشه، میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام، روی خط هستن. بله،
السلام علیکم. درود بر
شما. سلام خدمت شما هم، روزتان خوش. بفرمایید
دکتر صاحب. زختل در یو مریضی لرم چې د پښی می ډیره ګرمي دي، د شپې یا په ټول لوند کوم پرواه چې ما چې دا د چیش تاثیر دی ولی دا خو به نه مواثر.
فقط هم یک سوال داشتین برادر. منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگم.
نخیر، پایدردی ناشی از بواسیر نمیباشه. بواسیر اکثرا که زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد، دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا ای زیادتر به وجود میاد. یکان بعض وقتا قسمت های پشت سر یا قسمت های کمر، یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه، ولی پایدردی اوقدر زیاد دیگه معمول نمیباشه،
یعنی ناشی از اون نیست.
بله.
بازم یک دوست عبدالستار آخانزاده است. بله، سلام علیکم آخانزاده صاحب.
سلام علیکم.
چطور هستید؟ تشکر، سلامت باشین آخونزاده صاحب. خوب خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
من سلام های خود شما به مهمان برنامه شما تقدیم میدم. مواقصر هم زیادتر جهاز داری بچه خود به مواقصر گرفتاره، اینا از مواقصراتی گرفتاره، بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه، با کدام سن پیدا میشه، با دیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت، اگر عملیات نکنه مداملو ما دمی بو ما چی رقم خلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیش چی رقم.
تشکر، سوالتان گرفتیم برادر عزیز. این مرض اکثرا در سنین موسن، یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد. در تمام سنین هست، ولی در اطفال کمتر میباشه، قدر زیاد نیست، ولی سنین متوسط در جوان ها هم است، ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه، بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن. و بله، اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شود، یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره. عملیاتش مشکل نیست، عملیاتش آسان است، خصوصا اگر در مراحل مقدم، یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه، ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه. عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست، میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات.
یعنی بعد از عملیات شخص صحت یاب میشه؟
بله، آه چرا نه، بعد از عملیات هیچ کدوم مشکل پیدا نمیکنه و منتها بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر مشرف الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شرف الدین خان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکلتون رو بگوین.
شهاب الدین. بله، اما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگه که سی قسم است، که یعنی قسم بازیش اگر اینا دسته تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کنم تداوی غیر عملیات کنم تداوی اگر داشته باشه داره اگر معلومات بسیار و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه مباد نواصل بادی که میگن اینا چی باید بکنن؟
شهاب دیجار بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوید. دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
برادر عزیز، بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه، اما از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده، درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه، ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است، من به مو لهجه برشان میگم، اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضیت های معند میداشته باشن، گازات در داخل روده های نگاه میکنن، امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه، یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها میباشه و یا التهابات خود روده باشه، یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاید، امکان داره این دیگه، ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنه که این بواسیر بودی سر در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره، اون تا ای که پیش مردم عام موجود است این یک آیدی هستن. عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه، بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه، تداویای محافظتی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره. اگه در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که قد زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین، و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین، تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب که دوستم از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشین، از ولایت کاش کلاین بشم از نتما شدیم.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
خواهر عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر پای مادر دیم کنه که چی مشکل است.
دکتر سب کدام سوال اگه از شان داریم؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
امین زانوها پایین مثلا درد میکنه تقریبا 4 سال جای کنم و مشکل مواجه.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقت درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم باز خیلی درد میکنه
موجود. تشکر تشکر، ما سوالتان گرفتم جوابتان هم میتون برتن. برادر عزیزی، پایدردی تو ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتون زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین، خوب تر است.
بله تشکر دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره، امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پلیش پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد داره نداره.
قطع شده فکر میکنم.
در صورت که همراه با باد اگر خون در مواد غایطیشون تخلیه شد حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر از این باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شود، دیده شود که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعهشون حتما پیش به دکتر سن. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنیم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام بار روزادی اصابی بار تو بار
سلام خدمت شما هم، یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان رو مطرح کنین.
سلام شما جان ما یک وقت یک مدید
مشنم دوباره سوالتان رو مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه.
یک وقت یک مدید سوارده بودیم در شکرانی چیستی بودیم شکرانی جمهوریت با بیجا گوزی چیزی دو رکم از فارجم یک رکم از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونم بگم این مدید شما که هست در تفضیل زیاد از بودم خبرم کمیدی شخصی کاریم با زورا بردیم در شنوزاده در شنوزاده اصلی شما 15,000 دریب با زمان عملیت کرده آدمی و وسایل در شکفانه جمهوریت در شکفانه کابل کدوم دیگر بزرگتر که مرمات هست اولا میشه عملیت هست در شکفانه جمهوریتی.
ببخشید برادر، تکلیف شان چی بوده؟
برادر دیگر نمیتونم بطر یه گفت که توی از تفاظر یاد رکم تکلیف هست که ایلان جزید هست شبخانه ایلان دفتیم میشه این توی از مثلا گم ماشنه های این تفاظر این رفتختر هست باقی ماشنه در شبخانه ایلان دفتیم نیست که اونه در شخصی با باز بردیم که زده این از توی شما 15,000 داره با دیگه ماشنه های شخصی اولا
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میدن سوالشون هم بسیار مجمل بودید.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشون اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است. در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیست که بواسیر عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن. دکتر صاحب، چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله، طریقای مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم، نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه، خصوصا بعد از عرف حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن، قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنن که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنن.
ازادي راډیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00420022 یاو یاو 20.